مشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه ومني وخت شوه د ګرمي 12 بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع به د افغان کډوالو له پاکستان د استلو وی د غراز نور هم د پاکستان په سیاست باندې او نورو ټولنیزو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو نجیب امیر ته چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د پېښور ضلع انتظامی د 144 دفې په لګولو په خلکو یو شمېر بندیزونه لګولي. په اسلام آباد کې د جبریل ادرکو کسانو کورنیو احتجاج او پرلت کړی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په روغتونونو کې وضعیت له ناورینه ډک دی. د پېښور کمشنرۍ انتظامی په یاد ضلع کې د قانون 144 ماده لګولې ده. د انتظامی لخوا پرون یو اعلامیه خپره شوې چې په کې راغلي د نومبر 16 نیټې رئیس دغه دفعه لګېدلې ده چې تر مخې د انتظامی له اجازې پرته جلسې جلوسونه نشي کولای. څوک په مظاهرو د 15 نه زیاتو کسانو په ټولېدو بندیز دی. همدارنګه په وسلو ګرځولو د ګاډو په تورو شیشو او هوایي ډزو هم بندیز لګول شوی دی. دا بندیز د 2 ورځو لپاره اعلان شوی دی. د شمالي وزیرستان د میرلی تانی د یو چارواکي په وینا نن په یاد سیمه کې 2 هدفي بریدونه شوي چې په یو کې یو تن وژل شوی او په یو بل برید کې یو بل تن ژوبل شوی دی او برید کوونکي تښتیدلی دي. بل پلو د پاکستان د پوځ د اماډیکو ادارې ISPR نن په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون د ډیر اسماعیل خان په کلاچي وزیرستانونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې 3 وسلوال وژل شوي او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی دی. په دې وروستیو کې په لکې مروه ډیر اسماعیل خان او خوش آسیمو کې وسلوالو فعالیتونه زیات شوی دي چې پر ضد د پاکستان پوځ وخت په وخت عملیات کوي. پرون په اسلام آباد کې د هغو کورنیو احتجاج وکړ چې غړي په جبري ډول لادرک کړل شوی دي. لزګونه کسان په ډی چوک کې راټول شوی ول او شعارونه ورکول چې ترې تم کړل شوی کسان دې زر پرې خودل شي. د بشري حقوقو دفاع په نوم تنظیم د احتجاج تابع کړی و. دوی وروسته پر لته وهلو چې په کې د ورکو شو کسانو خويندو مندو پلرونو ورونو او بچو ګډون کړو. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ تیر میاش په خبري غونډه کې ویلي ورک شوی کسان دومره نه دي څومره چې خودل کېږي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي یو شمېر پاکستانی وګړي چې د پنجاب د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د بې اسناد افغانانو په نوم افغانستان ته لېږدول کېدل د بایومیټریک معلوماتو ترلاسه کولو وروسته له تورخمه واپس پنجاب ته لېږدول شوي دي. د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ کړل شوي کنټرول خونې ویان لطیف الرحمن پرون مشال لړیو ته وویل
دوی چې کله بایومیټرک کېدو نو دا معلومه شوه چې یاره دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانیان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دی. چونکی دې خلکو پښتو داسې ویل لکه خپله وزیر وزستانی ژبه، نو خپله خبره کمیونیکیټ کول نه شوه هغوی.
پلپل عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند افغان کډوالو زورول غندلې دي. په چمن کې نن هم د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو خلاف د ځایي خلکو پر لټ روان دي. دوی د احتجاج په توګه د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره تړلې ده. دا پر لټ د اکتوبر 28 نیټې راهیسې دوام لري چې پکې سوداګر، ګنډیمار یا لغړیان او سیاستوال برخه اخلي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یو لوړپوړي چارواکي پرون ویل په غزه کې د روغتونونو وضعیت له ناورینه ډک دی. ګڼ شمېر روغتونونه نور فعال نه دي او یو شمېر چې فعال دي داسې ښکاري چې تر راتلونکې میاشتې پورې به د زرګونو نوو زیږیدلو ماشومانو څخه ډک وي. ای پی اژانس د دغه لوړپوړي چارواکي نوم نه دی اخیستی خو وړاندې لیکي چې د ملګرو ملتونو دغه څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغې مخې ته راغلي چې په شمالي غزه کې پرون پر یو انډونیزیایي روغتون مرمۍ ولګېدې چې په نتیجه کې د غزه د روغتیا د وزارت او د یو طبي کارکونکي له قوله 12 کسان وژل شول. دواړو اسرائیل د دغو ډزو ذمهوار ګرځولې خو په خپله اسرائیل په روغتون د ډزو تردید کړی. د خبرونو پای
اذن کو خبرونه مول مشال رډي ورډل چې نجيب امیر وړاندې کول تاسو سیز مخ پرونه په مشال رډي ډاٹ کام هم اورئ دي شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري له پاکستانه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، خو سیاستوال وایي چې دا غیر قانوني پریکړه ده.
او ته موجوده کیئرټیکر سره خدای اختیار نشته یاد کومه پالیسی جوړه کړله، پارلیمنت نشته، په کال کې سینټ کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد پاس کی.
په اسلام آباد کې د لادرکه خلکو خپلوانو او مدني فعالانو د پاکستان له ریاسته د جبري لادرکیو مخنیوي غوښتنه کړې.
دا په حقیقت کې یو بیمار ریاست نه ده، دا کوم خلک چې د خلکو څخه د ریاست نه مني او ریاست مونږ پوښتنه نشي کولای نو دا څنګه ریاست دی؟
او د جنوبي وزیرستان په انګولاډا کې پر پولا د پاسپورت او ویزې شرط عمل کې دوزه د پرلت دوام لري. نور هم یو شمېر موضوعات لرو، لمشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، یو شمېر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې له نیول کېدو وروسته تورخم ته رسول شوي. په پېښور کې د کونو چارو د صوبایي وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول خونې او چارواکي پرون مشال ډو ته وویل د نومبر له لومړۍ تر شلمې نېټې نهه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخمه رسول شوي، خو چې هلته یې د ګوتو نښې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي ځایي پښتانه دي د افغان کډوالو په نوم ونه نیول شي او په خپله د افغان کډوالو د زورولو لړۍ دي هم ودرول شي. تر دې مهاله د پاکستان حکومت له 300,000 زیات بې اسناد افغانان له پاکستانه واپس افغانستان ته سولي دي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث راپور کې.
سرکاری شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستانی شناختی کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغه ته کې د دوی د پلټنو وروسته واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو وروسته د دوی سره نه داسې پیخي ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبونو موقتی کیمپونو ته راوستل شوې دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته نه دی لیږل شوی.
چونکی دوی دا چې کوم وو کسان منشن شوی او وسیوی دی واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جب نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي، نو هر کله چې دغه وو کسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی چې کله کې پی ترانزټ پوینټ تر وستل نو د دوی چې کله بایومیټریک کې دون را معلومه شو چې دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق ته. او د دغه وو نه علاوه دوه کسان مخکې هم په دې سیستم کې دغه رنګ ای پی ار شي او هغه مونږه واپس کړی دي.
بل خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په 16 نیټه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ون د نگران حکومت د پالیسی په مکمل توګه رد کړې ده.
او ته موجوده کیئرټیکر سره خدای اختیار نشته یاد کومه پالیسی جوړه کړله، پارلیمنت نشته، په کال کې سینټ کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد پاس کی. او ته وایي چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې را فورن واپس والی ګوره دا سره واندي په پنجاب کې او په سیند کې پښتانه نشي ورایيږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سیند صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه په دغه اړه د یاد غوند خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اواله ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده دوی په کم شکل بیانوي څرنګه هم خلک ته مطمئن کوي خو اصل دا دے هدف چې کم دای اصل دا دے مقصد چې دای د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي د پښتنو ستړیول دي د پښتنو کاروبارونه بربادول دي نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي نه آزاد کاروبار کولای شي
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14مه نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه با سوک نه زوروي خو د بی اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي
مشاله دوتا وګسه غلام غستاست معلومات درکول چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو وستلو لړۍ روانه ده همدغه موضوع کې پاتې کیږو په چمن کې نن هم د پاسپورت او ویزې لازم کېدو خلاف د ځای خلکو پر لټ روان دي او دوی د احتجاج په توګه د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره تړلې ده دا پر لټ د اکتوبر له 28مې نیټې راهیسې دوام لري چې پکې سوداګر ګنډیمار او سیاستوال برخه اخلي نور معلومات د سمت شبنم ناخلو
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد پرلت چې وو هغه له 28 اکتوبر څخه پیل شوی دی چې نن 2 ورځ هم روان دی خو له پرون د ورځې څخه په کم پرلتوال چې وو د چمن دغه پرلت د سیاسي ګوندونو لغړیان او سوداګر لخوا روان دی نو دی پرون د پرشلم نومبر باندې له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړل کم چې پر دې باندې ترانزټ یا کاروباري موټران تلو نو دا غوی لار هم وتړل خو پرون بیا د دې او د پرلتوالو او د چمن د ملشی ځواک ترمنځ څه خبرې اترې هم سوي چې دغه ستونزه هواره کړي او غم څه نتیجې ته نه رسیدلې او بل د پرلتوالو لخوا یو 15 کمیټه هم تیار شوی و چې دغه 15 کمیټه به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره ویني چې د پرلتوالو ستونزې او د هغوی غوښتنې به یې مخ ته ږدي نو پرون زموږ د دغه کمیټه د یو غړي سره اتولا سره خبرې وسوې چې هغه په اسلام آباد کې و نو هغوی راته وویل چې په دې لړ کې موږ په کوټه کې لومړی د عسکري قیادت سره ولیدل او بیا خیبر پښتونخوا ته ولاړو چې هلته د پی ڈی ایم د مشر مولانا فضل رحمان صاحب سره او داسې نورو سیاسي ګوندونو سره ولیدل او وروسته د اسلام آباد کې هم د ځینو سیاسي ګوندونو غړو سره لیدل دي خدای راته ویل چې په ورځ دوی کې به موږ دلته په اسلام آباد کې د سرکاري بلکې عسکري قیادت سره هم وینو او نگران حکومت چارواکو سره به هم وینو او امکان شته چې دغه ستونزه موږ هوار کړو
دا د مشل دو خبريال سمت شبنم چې لکوټه تاسو ته معلومات درکول چې کما پر پولا د پاسپورت او ویزې د تګ د پرلت په چمن کې نو دغه خلاف چې کوم احتجاج وو پرلت دغه پرته ست معلومات درکول همدغه موضوع کې پاتې کیږو د جنوبي وزیرستان په انګورډا کې هم پر پولا د پاسپورت او ویزې شرط عمل کې دو پر زده پرلت دوام لري چې پرونې اتم ورځو د یاد پرلت یو مشر ملک خالد خان وزیر مشال ډوټویل چې د سیمې خلکو پر پولا د سختۍ پر ضد د احتجاج په توګه د انګورډي بازار او مرکزی لار تړلې ده پرلتوال دا راځوي چې د پولې دواړو خواو ته اوسیدونکي پښتانه دي خپلوي او تعلقات لري نو ځکه هم حکومتي پریکړه نه مني خو بل پلو د پاکستان حکومت وایي چې له افغانستان سره د سفر لپاره یو ډول نظام عملي کوي او داسې نشي کېدی چې په یو ځای کې دي خلک په پاسپورت او ویزې او په بل لار د شناختي کارډ او تذکرو تګ راتګ وکړي د موضوع تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې
د د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې خلک اوته ورځې راسه په احتجاجي درناکشه پلتۍ وهلې دي، خو حکومتي چارواکي د دوی سره خبرې کولو ته تیار نه دي. د انګور اډا سیمې یو مشر ملک خالد وزیر د احتجاجي درنې غوښتنې په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
نن ما څلور کومې چې بلاکل کوم غنګي کېل کوم خوجل خېل کوم بریښېل دا پېړۍ کا وکړله چې نن مې ریزنا روډي نه باندې زورو باندې ګټو باندې پولیو باندې افتاب دورا کېږي چې مش پر لاته پر امن سره کول نن مجبور شولې چې روډ ته روتلې او بازوري نه بند کړل او مطالبات د مش 18 مطالبات دي په ګټ باندې روزګار او نتورک ایجوکیشن هسپتال دا د مش ضرورت نیمه کلو چې نه نر پرېږدي.
د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د انګور اډا سیمې اوسیدونکي د ژوند بنیادي سهولتونو نه بې برخې کړي دي. مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باراکشه د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باراکشه د نومبر په 13مه د ضلع اسیسټنټ کمشنر یاسر سلیمان کونډي مشال ریډیو ته په دارنګ ژغېدلای و.
چې اندر اجازت وي د کومو سیزو نو موږ پهل هم ورته کړی دي، موږ به بیا هم دا افرت دي دی ته چې زیات تر زیات اسانۍ په قانون چې کوم ایڈویزیبل دي چې موږ ورته پرووایډ کړو. د هلته های سکول لا هغه موږ بالکل مکمل هغه آباد ده او هلته ټول سټاف موږ ورته پرووایډ کړی ده. دغه سه هیلت فیسیلیټي هم هغه ته بي ایچ یو ده، هغه ته بالکل ډاکټر اوس اویلیبل دي، دوای هم اویلیبل دي. باقي د ویزې حواله سره داسې راخو پرنا د هوم نه
د انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا و دوی خپل احتجاج د ضلع نورو سیمو ته په غځولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 12,110، 12,390 او 13,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لډو ته غوږ استئ.
اردن کو په اسلام آباد کې د لادرک خلکو خپلوانو مدني فعالانو د پاکستان له ریاست د جبري لادرک مخریوي غوښتنې دي. د نومبر پر شلمه په مظاهره کې شامل خلکو غوښتنه کوله چې امنیتي ځواکونه دي نور په زور خلک نه پورته کوي او که پر چا څه شک وي پر هغه دې په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. د پاکستان پوځ دلیل لري چې په زور غیب کړل شوي کسان په زرګونو کې نه دي او یو کمیشن د دې مسلې د حل لپاره کار کوي. خو په اسلام آباد کې پر لتوالو دا دوه کسیزه حکومتي کمیشن بې واکه وباله او غوښتنه یې وکړه چې د جبري لادرکې مسلې د حل لپاره دې سنجیده ګامونه واخیستل شي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
دا د هغه کسانو نه ری دي چې د خپلو خپلوانو د جبري لادرکه کېدو خلاف د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کوي. د احتجاج طبیعت د ډیفنس اف هیومن رائټس نومې تنظیم لخوا د پرلت په شکل په شلم نومبر شوې وه. په پرلت کې د ملک د بېلابېلو سیمونو د لادرکه شوو کسانو میندو پلرونو وروڼو او خویندو ګډون وکړو. د پرلت ګډونوالو پلیکارډونه او بینرې نیولې وې چې د خپلو رشتہ دارانو عکسونه او د دوی د موندلو غوښتنې پرې لیکل شوې وې. احتجاج کوونکو ته د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو، د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک نه علاوه د لدرکه شوو کسانو خپلوانو او نورو سیاستدانانو هم ویناوې وکړې. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ټول لدرکه شوي کسان زر تر زر عدالت ته حاضر کړي او که چا کوم جرم کړی نو په هغه د مقدمه وچلوي. په ملک کې د خلکو د جبري لدرکه کېدو په اړه د سوال په ځواب کې افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل،
دا په حقیقت کې یو بیمار ریاست نه ده، دا بیماری ده، ځکه چې ریاست کې خو مطلب دا چې عدلیه خپل کار دی، مقرنه خپل کار دی، انتظامیه خپل کار دی. دا کم خلک چې د خلکو چتې دی ریاست نه مني او ریاست مونږ پوښتنه نشي کولای. نو دا څنګه ریاست دی چې خپل شهرانو حفاظت نشي کولای او کوم خلک چې ترخاګانې دي خپل خلکو حفاظت کوي هغه خلکو چتې ورکوي؟ نو دا ناروا خبره ده او دا ناروا ډیر وخت ظلم پکار دے ختم کی ظلم انجام خدائی چا خیرہ کی پول خلق پر پسرا پاسی گی خدے مکہ دا ملک تبم دوے نقصان دور سی گی.
د پرلت ګډونوالو د نگران حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لادرکه شوو کسانو لپاره دولس کاله پخوا جوړ شوی کمیشن مات کړي او یو بل کمیشن جوړ کړي چې د لادرکه شوو کسانو رشتہ داران هم پکې شامل وي. دوی ویل چې حکومت د داخله چارو د وزیر په مشرۍ کې د یوې درې کسیزې کمیټه جوړولو اعلان کړی دی خو دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پختونخوا د لکې مروت ضلع نه په پرلت کې د ګډون لپاره راغلي محمود خان چې د خپل لادرکه شوي ورور تصویر یې په لاس کې نیولی او مشال رډیو ته وویل،
دا کس د مورور دی او د صدی کمین نامه ده او د سره یو بل مورور دی زهد امین، هغه هم د نه کرن هغه اورکته هغه دریو چت کړی دی کور نه بوله دی او نو ان کله اوشل دغه سم معلومات نشته موږ ته جگہ چتره ملاقات نشته و سره سم معلومات نشته او عدالتونو کې موږ شکر لګو اول پنده کې او اسلام آباد کې های کورټ کې موږ کیسونه لګیا دي خو ته اوس پرې هغه مخ ورور زهد امین هغه نه کله اوشل دغه سم پته نشته موږ ته معلومات نشته دی هغه نه بعد درې کله دی زهد صادق کمین اوشلو چې دغه چت کړی دی او دغه موږ
دلتر کے شو کسانو د مندلو لپاره د پرلیمان د کردار پر د سوال په جواب کې سینیټر مشتاق احمد مشال ریویو ته ویل،
زما په خیال په ټول پاکستان کې کم از کم 5000 او د 10000 نه سیوا لاپتہ افراد پارلیمنت نا موجوده حکومتونو ربر سٹمپ جوړ کړی دی، انګوټا چاپ دې جوړ کړی دی، پارلیمنت یو سکرپټډ کاروایی کوي، پارلیمنت دی وخت کې د پینډه ماتحت دی، د پینډه غلام دی او هغه د عوامو د احساساتو جذباتو نمائندگی نه کوي، هغه د نان الیکټډ فورسز فیصلې چې کمی دي غیر جمهوری فیصلې دا غیر پر دی اور بر سٹمپ په تور باندې استعمالي.
احتجاج کوونکو وویل چې حکومت ته دوی غوښتنې و نه مني نو د انتخاباتو نه پس په د ټولو لدرکه شوو کسانو رشتہ دارانو په اسلام آباد کې راغونډیږي او د غیر معینه وخت لپاره به پرلت وهي. تیادونه ورده چې 13 میاشت پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کډول چې دومره کسان نه دی لدرکه شوی لکه څومره چې خودل کیږي. د دا وکړې و چې په ټول بلوچستان کې صرف 50 کسان جبري لدرکه شوی دي. بلخ د پښتون ژغورنې غورځنګ د بشري حقوقو تنظیمونه او بلوچ سیاستدانان دا وکړي چې په زرګونو خلک جبري لدرکه شوی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پښال لډیو ته وګستې او دونکو د چترال کروندګر وای د سینغاړې سمکې وخت په وخت اوبو وړې دي. دی وای له 2013 کال راهیسې د سیلابونو لوجې په سین کې د اوبو کچا لوړېږي چې ورسره د شو خوازمکې په اوبو لاهو کیږي. چراغ الدین هم یو له هغه کروندګرو څخه دی چې د سترګو په وړاندې یې ځمکه د سین خوراک شوې ده. په پاکستان کې یو غیر دولتي ادارې په چترال کې دیوالونو د ودرولو کار اهم پیل کړی چې د خلکو ځمکې له لاهو کېدو وژغورل شي. د مشال لډیو خبریال وسیم سجاد چترال ته ورغلی او دا راپور یې له هغه ځایه موږ ته راستولی دی.
چراغ الدین یو له هغه زمیندارانو دی چې ډیری د کار کروندې ځمکې د ګلاف یا سین خوراک شوي. نوموړی هر ورځ په ویره ویره د خپل کار کروندې ځای له ورځي او ګوري چې څومره ځمکه د چترال سیم ته غورځېدلې. چراغ الدین د خپلو تباشو پټو قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
د 2013 نه دا دغه شان شروع شوې ده. هر کال د برغړ نه سیلاب راځي او د لاندې نه سیند ځمکه وړي. زمنګ ټول د کر کروندې ځمکه تباه شوې. پریشون کې کورونو ته هم زیان اړولې دي او خلک بے کور شوي هم دي.
ریشون کې په کال 2013 او 2015 کې د ګلاف له وجې درې کلی چې د اتیا نه زیات کورونو باندې مشتمل وو متاثر شوي وو. دغلته اوس هم د یادو سیلابونو آثار د ړنګو ودانیو په شکل کې لیدل کیږي. د غیر دولتي تنظیم پاکستان هلال احمر لخوا د ګلاف منع کولو لپاره په یاد علاقه کې درې دیوالونه وهل شوي دي. د پاکستان هلال احمر د خیبر پختونخوا مشر حبیب مالک اورگزئی مشال ریډیو ته د خلکو د سیلاب نه د بچ ساتلو په اړه صدا سی ویل.
پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم
اول زمون حسد چې انساني تاوان بچو کورونه هم بچو اور ڈیفینیٹلی رستو ومنګ پټونه هم سروے کو جو هغه ته به حفاظتی دیوال جوړو بي سروے کریں گے ہم ان تک بھی دا اوس چې مونږ کوم جوړ کړی دا به دومره او کی چې کوم دو درې کلی پریشون کی د سیلاب نه بچ کړی
جو زور تا وو ټوټنے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بچیں گے.
په واټر نومي نړیواله تحقیقی رساله کې په چترال کې د سیلاب د حساسیت پاړه شوی تحقیق کې داوا شوی چې د چترال اتسل نظم کا سیلابونو ته په خطر کې او دولس سلنه ډیره خطر کې ده. د چراغ الدین د کور خوا ته یو شمیر کورونه د سیند اوبو هم وړي دي. نوموړي د تباشو کورونه تبصره مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
ہمارا زمین ختم ہو گیا ادھر ساتھ
زمین زمکہ ختم شوی وہ کورونا دل تلالل دبشول برے ور لوس پنازیونا جوڑ کری دی او حل تکی وسیگی
سلٹر میں ابھی رہتے ہیں.
پاکستان د موسمی بدلون لواجی ترټولو سخت غیزمن وړمبی لاسو ملکونو کې یو دی چې پکې د موسمی بدلون آثار د سیلابونو بے ترتیب موسمونو غلای او طوفانونو په شکل کې وخت په وخت معلومېدلی شي. د ورلد بینک د اعدادو مطابق په کال 2022 کې سیلابونو ملک ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات زیان اړولې وو او د پاکستان د قدرتي آفتونو د سار ادارې ویلي چې یاد سیلاب 3.5 ملیون خلق اغیزمن کړي او 1100 نه زیات وژلي وو. وسیم سجاد مشال ریډیو چترال.
مشال ریډیو ته وګورئ چې وسیم سجاد تاسو راپور درکو چې څنګه په چترال کې زمکه د اوبو د خوراکيږي دغه ماحولیاتي بدلون یو اثر دی چې په مختلفو هیوادونو کې تاثیر غوښوي دی. تاسو له مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسې.
اردن کو مشال لډیو تا وګستی لګا شبکې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. له هغه وروسته هم یو شمېر موضوعات لرو. د غزې په اړه تاسو راپور ووري. د غزې د ماشومانو د نړیوالې ورځ په موضوع هم راپور لرو. دغه راز له تیرا چې کم خلک په ممکنه توګه بے کوره کیدونکي دي هغوی له څه ستونزو سره څه اندېښنو سره دا مهال مخ دي. پر دې سربېره دا به هم واورئ چې یو اویا کلن تن هغه په پکتیا پوهنتون څخه فارغه شوی دی، نو د هغه په اړه به هم تاسې واورئ چې هغوی څنګه په دې عمر کې دغه زده کړې هغه ترسره کړي. وخت شوی دولس نیمې بجې او نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې له هغوی د خبرو لنډیز واورو.
پېښور کمشنرۍ انتظامی په یاد ضلع کې د قانون 144 ماده لګولې ده. د انتظامی لخوا پرون یو اعلامیه خپره شوې چې پکې راغلي د نومبر 6 نیټې راهیسې دغه دفعه لګېدلې چې تر مخې انتظامی له اجازې پرته جلسې جلوسونه څوک نشي کولی. په مظاهرو د 50 د زیاتو کسانو په ټولېدو بندیز دی. همدارنګه په وسلو ګرځولو، د ګاډو په تورو شیشو او هوایي ډزو هم بندیز لګول شوی دی. دا بندیز د 2 ورځو لپاره اعلان شوی. د شمالي وزیرستان د میرلی تانی د یو چارواکي په وینا نن په یاد سیمه کې 2 هدفي بریدونه شوي چې په یوه کې یو تن وژل شوی او په بل برید کې یو بل تن ژوبل شوی او برید کوونکي تښتېدلې دي. بل پلو د پاکستان د پوځ د اماړي کو ادارې ISPR نن په اعلامیه کې ویلي چې پرون د ډېر اسماعیل خان په کلاچې وزیرستانونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې 3 وسلوال وژل شوي او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې 1 سرتېری وژل شوی دی. پرون په اسلام آباد کې هغو کورنیو احتجاج وکړ چې غړي په جبري ډول لادرکه کړل شوي دي. لسګونه کسان په ډیر چوک کې راټول ول او شعارونه ورکول چې ترې تم کړل شوي کسان دې زر پرېښودل شي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور کاکړ تیر میاشت په خبري غونډه کې ویلي وو ورک کسان دومره نه دي لکه څومره چې خودل کیږي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي یو شمېر پاکستانی وګړي چې د پنجاب د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د بې اسناد افغانانو په نوم افغانستان ته لېږدول کېدل، په تورخم کې د بایومیټریک معلوماتو ترلاسه کولو وروسته واپس پنجاب ته لېږدول شوی دي. په چمن کې نن هم د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو خلاف د ځایي خلکو پر لټ روان دي او دوی د احتجاج په توګه د چمن او سپین بولدک ترمنځ لاره تړلې ده. دا پر لټ د اکتوبر 28 نیټې راهیسې دوام لري چې پکې سوداګر، ګنډیمار یا لغړیان او سیاستوال برخه اخلي. او د روغتیا نړیوال سازمان یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل په غزه کې د روغتونونو وضعیت له ناورینه ډک دی. ګڼ شمېر روغتونونه نور فعال نه دي او یو شمېر چې پاتې دي داسې ښکاري چې تر راتلونکې میاشتې پورې به د زرګونو نوو زیږیدلو ماشومانو څخه ډک وي.
دا نجیب عامر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر راپورونه لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبر ورکړی چې د غزې په اشفا روغتون کې 28 نوي زیږیدلي ماشومان یې مصر ته انتقال کړي. دا براسي حال کې دا چې په غزه کې درنې جګړې روانې دي او د غزې د تړانګې له یو بل روغتون څخه د اسرایلو په ډزو د مرګ جوبلي راپورونه رسیدلي. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي. دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د مصر او اسرائیلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول څو قاهرې ته لتلو مخکې روغتیايي وضعیت وکتل شي. د WHO مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې 12 ماشومان په الوتکه کې قاهرې ته لیږل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویلي دي چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي. د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهاله چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشټوالي له کبله د 9 نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی و، تر اوسه له 1.5 ډلې 8 ماشومان مړه شوي دي. د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرایلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د له منځه تلو له کبله مړه شول. اسرائیلی ځواکونو تیره اونۍ الشفا روغتون ته له دې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته. اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې تونلونو څخه پر اسرائیلو د حملو لپاره کار اخلي. د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان، ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل. ډاکټرانو ویل چې اسرائیلي سرتیرو دوی وایستل، خو اسرائیل ویل چې له دې ځایه وتل په خپل خوښه و. پاین حال کې فلسطینی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزه په یو بل روغتون کې 12 کسان وشل شوی دي. د غزه د روغتیا وزارت وایي د انډونیزیایي روغتون په نوم د غزه په شمال ختیځ کې د روغتون اسرائیلو کلابند کړی دی. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې روغتون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیا پال د اسرائیلو د برید تر ګواښ لاندې دي. د روغتون کارکونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روغتون کې د حماس جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرائیلو د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردن کو لدمې مخې تاسو د احمد تکل راپور اوریدو چې د غزې په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. اوریدونکو، پرون د نومبر په 6مه د ماشومو نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي جګړو، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکی له خطر سره مخ کړی. اوس مهال میلیونونه افغان ماشومان له قحطۍ، وژونکو ناروغۍ او بشري ناخوالو سره مخ دي. سبیح الله ستانکزی معلومات راکوي.
د نومبر 6مه د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي، له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډیر څه نه لري او راتلونکی له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړی شوې افغان میرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ماشومان د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګونه زر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوختي څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوختي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمل ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنی دوی غوګونه په درد وي.
موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد ګرځره بسور موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مسته برابر کوي چې موږ دا درون کار ونه کو نه دي.
دا افغانستان په لویدیز کې د اکتوبر میاشتې مرګونو زلزلو هم سلګونه ماشمان مړاو ټپیان کړل او خپل میندو سره په ګړې د دغه طبيب یو خډیر تاوان وزغمه. د ملګرو ملتونو د ماشمانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي لکتر لګښپنګ نوي زره ماشمان د افغانستان په د سپتیر بیا د هرات په زلزلو کې اغیزمن شوی چې ورسره د مرستو لپاره 6 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. په لوګې شدید ناروغي او طبيب په خسار بیره په افغانستان کې میلیونونه ماشومان لزده کړو به برخې دي. د زینو راپورونو په اساس لکتر لګ 3 میلیونه افغان ماشومان لزده کړو محروم دي چې په کلو یې برخینجونی جوړوي. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د وجهي صندوق یونیسف په اساس په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو څه باندې 9.8 میلیونو افغانانو له ډلې نږدې 14 میلیونه ماشومان دي. له دې ډلې نږدې 9 لکه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ بلل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اړمنو ماشومانو ته د مرستې لپاره د 2023 کال په مخه د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه چې لا یې نږدې نیمایي برخه ترلاسه کړې.
مشاله د توګه سه سپیلا سنځي تاسو ته راپور وړاندې کوو او بیا هم ځ تاسو ته ما کې دی شي چې په دغه راپور کې دوی د نن ټکي کارول وی خو دغه ورځ پرون و، یعنی د نومبر په 6مه د ماشوم نړیواله ورځ و مانځل شو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. د دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. زو د خیبر پختونخوا خیبر ضلع ته اوریدونکو، د ممکنه پوځي عملیاتو له امله له تیرا څخه یو ځل بیا لسګونه کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې کوره شوو کسانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په بېسرو سامانۍ کې وتلي او هېڅ حکومتي مرستې ورسره نه دي شوي. په خیبر کې د تیرا رایفلز یوه چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې په لرې پرتو کلو کې د وسلوالو ضد ځمکني او هوایی عملیات پیلوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د امدادي څانګې یې له بې کوره شوو سره د مرستو یو پلان تیار کړی. په تیرا کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو ته د تیاری خبره په داسې حال کې کیږي چې هلته نه یوازې پر امنیتي ځواکونو بلکې پر ولسي وګړو هم په وسلوالو بریدونو کې تیزی راغلی. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د نومبر په 19 نیټه د تیرا یو شمیر برخو نه خوندي ځایونو ته کډه شو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په امر یې دویم وار خپل کورونه پرېښودل. اوس په کار ده چې حکومت ورسره پوره مرسته وکړي.
ټیکه خون نو مارورې مو په کوم کمرخیز یم. 2014 کې په می باندې یو ځل پریشن روغای بولونه او پاسلونه د ارتر می تابوش ول و خلک ټول در پدې کې کړل. ساګي بیا باندې په بیا پرېشن په می باندې راوسته ټول خلک می در پدې کې کړل او وای شړلو پاسلونه لري می پوتې شول مولونه لري می باسه چا پوتې وای چا هلي لو مولې چا څنګه وای چا څنګه خو په دا ټول خراب شول او تا بو یې کړل. او بس دې می دا اپیل دی د درو ولاتان چې می سره را سمادات وکړ شي اند دي لمونه ما په وسوند زدي تیرو د جوړيبي لکی اوسې دین کيم د دې موږ سره وځداسې زوی تر چې موږ وروتلی یو چې موږ الته کې مستقیل رهایش اختیار کو پوي شو. په خاور کې وکړه کوټ لا چینج کوي وکړه ورسک لا چینج کوي داسې والا کوي اوس یې بیا یې موږ کاډر وخلې پوي شو. دې موږ سره چې کوم نور داسې متاثر اله کې لکه سنډاپال شو چلته سپوي کوم وسیږي خپور شو الته کمرخیل دی درې نغری شول پاکې سپوي ری بغیرم شول پاکې زخه خیل کو خیل او کمرخیل مشترکه تور بند وسیږي دغه سې ډروټارو پاکې سپوي وا کو خیل وسیږي. غن علاوه دې مونږ چې کوم مال مو شروع دې مری مونږ ډیر غړ ته غون وشول او شروع را وکیږي.
په خیبر ضلع کې مشت د ملیشي ځواک د تیرا رایفلز یو چارواکي خپل نوم نخ پرولو په شر د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې پوز هلته د تیرا په لری پرتو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول غواړي او دا به زمکی او هوایی دواړه ډول عملیات وي او د وسلوالو پټن ځایونه به په نخه کوي او دا عملیات به په کمرخیلو، سپاه، زخخیلو او کاخیلو کې په لرې پرتو کلیو کې ترسره کړي. د باډي او تیرا مرستیال کمشنر شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویلي چې د بې ځایه شو خلکو لپاره د خیبر ضلع د ریلیف څانګې ته ذمهواری سپارل شوي او هغوی به یې مرسته وکړي. د تیرا په لرې پرتو برخو کې دا عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نومبر په 6 نیټه هلته په تیرا کې د وسلوالو په یوه برید کې د پاکستان د پوځ یو لفټننټ کرنل او ری اسکر وژل شوی وو. په خیبر ضلع کې په تیرا یوه لسیزه کې د وسلوالو ډلو پر ضد په بیا بیا عملیات شوي خو په 2018 کې بیا پوځ ادعا وکړه چې دغه ټوله سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې کړې او وسلوالو نه یې پاکه کړې. د تیرا باډي ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 مخیره پورې امن بحال وو خو بیا په 2022 او د روان کال 2023 کې پکې بدامنی یو وار بیا زیاته شوه. د هدفي وژنو او خلکو نه د کلنګونو اخیستو لړۍ پکې تیزه شوه. تیرا درا د خیبر پختونخوا سر خار پیښور نه پخوا او شا سل کیلومیټر فاصله باندې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او پولې او رګزو او کورمې سره هم لګیدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوردونکو زو مومندو ته د مومندو ضلع کروندګرو سږ کال په زیاته پیمانه ترکاریانې کرلې چې پکې اوګه، پالک، ټیپر او پیاز شامل دي. په مومندو کې دوه قسمه ځمکې دي، ځینې یې بارانی او ځینې یې نهري دي. په نهري ځمکو غنم او سبزیانې او په بارانی هغو بې موسمه ټماټر، دنیا او پیاز کرل شوي. کروندګر وایي خرڅ زیات او آمدن یې کم دي. د مشال ډیو خبریال شانواس راځي چې د مومندو گلبرشاہ کورون تا ورغلی وو له غزای دارا پور را لګلی.
سپینګر زر ولی خط په کودا اوګه ګوروی زر ولی خان شاوخوا لز جرب از مکه باندې اوګه غنم او زین نور فصلونه کرلی. څلور جرب از مکه د خپل کورنۍ ده، خو نور از مکه په څلويخ زر روپۍ دی یو کال په اجاره د کلیوال نه خسته.
موږ جګل دی ملک درالو غره یو بیلډه خدي یاد کړی، موږ یاد کړی به اوس یاد خټه کړی دی باغونه د تیر کال دا مګان دا غره خو را اوس چینجی کوي نو هغه باغونه دواری او خټه کې موږ پرې خدل نو دا غیر دی خو راغلی د غنه بو د جوارو کار کوي ډیر او دا مزه یو اړه وګو کړل بس ګټه دار چې خوري به سکیرو غټ دیو لا ګروپو خوره زمګا مولي سیب خاور راوړی وا
په دې پټو کې به تاسو په خپل سو تنن پر روزګار باندې ځکه چې سبا به روزګاریم ډیر ده کنه
دا درې خور دی دا یو بلار او زیر یو زی ملګر دا مو خې دا درې خو بالکل نه غلاري او دې کې د مزدور مزدور وسرا شي کنه مو خو بیا ولا ریبل لا کنه او بیا را غډول لا او بیا 15-20 کسانو ته خبره رسی
دا کو د محمود ها غزمه کې چې د ورسک بند او بلری کروندې پکې د نور سیمو په نسبت زیاتې کیږي. هر رقم سبزیانې، میوه او فصلونه ټوکوي او دغه فصلونه بیا منډیانو ته خرڅله موړلې شي. دوی ته کدا وخت کوم مشکل دی نو هغه په کیمیایي سرو، تخمونو او د فصل د مرزونو د دوایانو په قیمتونو کې زیاتوالی دی. محمود کې د زراعت د محکمې په خبره د اوګ پیداوار 1,350 ټنه شوی. دغه معلومات د پروس کال د پیداوار دی. د محمود زرعي انسپکټر وارث خان مشال ریډیو ته وویل راتلون کې پیداوار کې به یو وار بیا دغه معلومات غونډولی شي.
مرچکی چې موږ پروډکشن را کړی دی جی 158 تن باندې صحیح دی جی. بیا موږ دغه نوټ پټیټو الو او دی جی پروډکشن ورکړی پیداوار 652 تن صحیح دی جی. بیا موږ ډیفرنٹ ویجیټیبل چې کوم دی دا او د دې پروډکشن موږ ورکړی دی جی 5,556 تن باندې. پیاز ولا بمنګ راشو انی الله او د دې پروډکشن جی مونږ ورکړې ده 10,208 تن مونږ د دې پروډکشن اغستې ده او دغه سی کورندر ست چې دنیا وای او د دې پروډکشن 60 تن فورې راغلې ده.
زاهد خان په یو بل پټی کې د ډبل پالک او یا ګرم پالک ساګریو مشال ریډیو ته وویل دوی نه یوازې ساګونه بلکې نور رقم سبزیانې هم کرلې.
مونږ ټیپر کرلې دي، پالک ساګ دي، دانه ده ان شاء الله، پندیرا کولال دي پوي شي.
نو څومره کرلې دي؟ تقریبا جربونه سه
یو جرب خو هم کرلې ان شاء الله. ټیپر دوه درې جرب ولال دي، دانه درې سالور جرب ولال دي.
دکانداري ته پاره خرڅوي به کنه؟
ها وا پندیرا دا ټول بازار ته لېګو مونږ ان شاء الله. او دانه پالک خو روزانه وړو، ټیپر بس په ځل وړو سرجه.
زابط خان سره زرن جنو میګاړې ولاړو وای وای هم دې ګاډي کې بس ساګه چوي او د شوقدر مقامی منډای ته وړي. دته په خبره تیرو کولونو کې ورته ګټه وټه زیاته کېده، اوس وخت کې په کروندو خرڅونه زیات کېږي نو ګټه یې کمه شوي. خود بیا هم وای د پردی مزدورې نه خلاص دي او د کورنۍ ټول نارینه په خپل کروندو کې بوخت دي.
زید
زید سبق وې؟ سم کې
وم.
نو دا په دې باندې پوېږي په دې کې څه مسخ کاری دي؟
بس والله بس مزدوری دا کوینو.
دا په مزدوری کې خپل دی؟
نه په مزدوری.
سکول چھٹی دا پرچے وی باغ وش
خبر تیر سوکڑے ہوں وی نو دا گرانی ترسنگ دا بارانو نو کموخت ہم پیداوار کم کریا وو شانو آس ترک زی مشال ریڈیو محمد
خپل سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. دری تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو د پکتیا پونتون له خوونی او روزنی پونځي څخه یو او یا کلن سپینګیره فارغ شوه دی. نوموړی د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د اقتصادي ستونزو له کبله یې ډیر کله له خپل ځای تر مرکز ګردیز پورې پر بایسیکل مزل کړ او زده کړې پر مخ به ولې دی. پکتیاوال روان دی د سپینګیری فکر او همت ستاینه کوي او پر خلکو غږ کوي چې په هر رقم سختو حالاتو کې له زده کړو په شان شي. نور تفصیل ته نجیب الله لوخیل پر راپور کی
جلا سوات پندوسم کل کی عبد الحی لسی چ فارغ
دس پنگیره غلام حسرت میگی د پکتیا ولایت زرمت ولسوالی اوسیدون کې دی چې د پکتیا په هانتون خونی روزنی په پوهنځی کې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړې. نو مولا چې د شپېتو او اویاو کلونو ترمنځ عمر لري څلور سابق کال وړاندې یې سپای تر سوالی و خود بیلابیل سیاسی تولنیزو او اقتصادی ستونزو لکبل ورسخه لوړ زده کړې پاتې وي چې بالاخره د ژوند په دې پړاو کې چې دیوې خبر دی او بل لوري ته غریبی ده خپل د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو هیله پوره کړه.
پر اوسه کال د شرایط چې ما پیسې نه لرلې زه ډېر مشکل سره مخامخ یم. موټر سایکل د تیلو پیسې مې نه لرلې موټر مې نه لرلې زه بایسکل راغلم څلو پنځه وړې امتحان سره بایسکل راغلم بایسکل مې ما امتحان ورک تقریبا موږ کور لسوالی چل ډېر لري ده تقریبا پابند یو سات مزل د موږ لسوالی پرې بل لسوالی تر ګرځې ده پرې یو سات باندې یو سات یم نیم سات مزل ده یګل ته راغلم.
د سپینګیر غلام حضرت خپل خپلوان وایي دا چې نوموړی په خپل پلرني کلي کې اوسېږي نو هره ورځ به یې له زرمته ګردیز ته په موټر سایکل تګ و راتګ کاوه. خو کله به چې موټر سایکل یې تخنیکي عوارض درلودل یا به پکې تیل نه و نو دا اوږد مزل په بایسیکل لنډاوه. د نوموړي وراره ښوونکی عید محمد وایي
په دې باندې زه ما سره ځم او په دې سپینګیرتو باندې زه مختم هم دا تشویق راکو او جما واړه بچان چې کوم دي یا جما زمن دي په دې باندې زه تشویق کوم چې زه هم په دې باندې تر دغه سنې پورې ځای عمر چې کوم ځ شپې ځکنن ده زه هم خپل فراغت او هم خپل اسناد او خپل دغه شي زمان دغه شي تربیه.
د پکتیا روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې د ځینو مشرانو هڅې او کوښښونه نسلونو ته د مبارزې روحیه ورکوي او هغوی هڅوي چې د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره خو هیڅ وخت هم ناوخته ونه ګڼي. یو تن پکتیاوال شاعر او لیکوال خوږمن زازي وویل
نو د دې سړي همت ته زه حیران یم. په دوه لاسي ورته سلام کوم او دا شاعر هغه دوه بیتونه یې په ګوتو راکړل. د لاونګینو د یارۍ د تور ونه لویدم لکه د غراب شار لخپل شور ونه لویدم په نیمه لار کې به پاتې يم به شکه خو زل بخونه ولویدم خو بخو ته ګوره ونه لویدم. نو په ټول ولس باندې می غږ دی توسعه کوم سپارښتنه کوم چې همدغه سه همت په ځان کې پیدا کړي ترڅو دا کړېدلې زوریدلې هیواد شي دغه په ګډه په بخو سره ودرو.
په پکتیا کې سپینګیری غلام حضرت داسې مهال د پانتون د زده کړو اوږد مزل ختموي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول علمي او مسلکي کادرونه د کار کولو د فرصتونو له کمښت کړیږي. د چارواکو په وینا سږ کال د پکتیا پوهنتون له 9500 ټول 1478 تنه فارغیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو د هوا د ککړتیا معلوماتي ادارې ایئر کوالټي انډیکس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان لاهور ښار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. په دغه راپور کې د کراچۍ او نوې ډیلی په شمول د جنوبي اشیایي هیوادونو ګڼ ښارونه شامل دي چې یو پکې پېښور هم دی. د پېښور اوسیدونکو وایي هلته مالیاتي الودګي ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخو حکومتي چارواکي وایي دوی په دغه اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره وخت په وخت پروګرامونه ترسره کوي. نور تفصیل له فرخاد اسد په
د هوا د ککړتیا معلوماتي ادارې ایئر کوالټي انډیکس په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان لاهور ښار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. دغه ادارې د اکتوبر پر 23 په خپل یو رپورټ کې ویلي د پاکستان لاهور ښار په لومړي او کراچۍ په دریم نمبر ککړه هوا لري. د ککړې یا آلوده هوا لرونکو ښارونو په لیست کې د خیبر پختونخوا پېښور ښار هم شامل دی. د پېښور یو خبریاله شاهده پروین د هغه ښار د هوا په اړه وایي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې هلته آلودګي زیاته شوې ده.
بالکل پېښور میں ایئر پولوشن کے حوالے سے واقعی جو ہے اضافہ ہے.
پېښور کې د هوا په ککړتیا کې زیاتوالی شوی. یو 100 کال مخکې چې بکله باران شو نو هوا به ډېره پاکه معلومېده. شینوالی به په نظر راتلو، دوړه به هم مخکې وا، خو کمه بابا اوس کته په پېښور کې ګرځي نو اره خوا دوړي دي، اره خوا آبادیانې روانې دي، ونې بوټي او شینکې له پېښور اوس رو رو په کمېدو دي.
یعنی درخت اور گرینری ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ پېښور سے بالکل جو ہے نا آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے.
د ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ تر مخه د ککړ یا آلوده هوا لرونکو ښارونو په لیست کې د هند نوې ډیلی په دویم نمبر او کراچۍ په دریم نمبر دی. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتی سائنسز استاد پروفیسر ډاکټر سیده یوسف مشال ریډیو ته وایي د پېښور هوا ورځ تر بلې آلوده کیږي.
پېښور کې گاڑی زیات دی، رکشې دی، نور غټ گاڑی دی او الټو کې جنگل څخه ویسټ ویسټ مطلب ویهیکل ایمیشن ټیسټینګ سټیشن دی چې گاڑی چیک کوي چې یاره دا لوګي تور لوګي خو نه کوي. هغه نه باوجود چې دی هغه لکه دومره اتیشن موږ ته نشو ویلی کتې فلان دی هم چې د گاډو لوګي شته زموږ ډیزاینو کې پېښور ښار کې. اور دا غین علاوه دا زموږ دلته کې دا یو د کارخانې دی، دا کارخانو نوم دا لوګي موږ یو دی دلته کې چې کوم خزن دا خلک سوځي خزر سوځولو د وجم ډیر زیات دي. دا هوایی الوتکې چې کوم ده کدايه الوتکې زیاتې دي.
له دې وړاندې د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومونکو ادارې ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي د پالیسۍ ادارې په روان 2023 کال کې په خپل یو سیړنیز رپورت کې پاکستان د هوا له پلوه د نړۍ د ککړو هیوادونو په لیست کې په 3 نمبر خودلې وو. بلخوا د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا ادارې پبلک هیلث کارکونکو د اتحادی مشره ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې په خلکو کې د چاپیریال صفا ساتلو په اړه پوهه زیات کړي.
دا نظر شته د خلکو د دیوانې کارم کوي او د فورسټیشن په حوالے سره هم دی کار کوي. د کریټیکل نظر ساتي دا چې کچکل دا چې ټول بوټي څوک ډېر زیات ان نسیسریلی کټ کې دا ایشو هایلایټ کوي. کچکل سموګ یې کچر تا چان دا چې لګیدلې دی په حوالے سره هم ډېر زیات میټینګز کړي دي او د بارک ډېر زیات وولنټریلی چغل کوي. نو زموږ د خلکو کې شکر هم د سوشل میډیا په وجه اویرنس هم ډېر راغلی.
ډاکټران وایي د ککړې یا آلوده هوا له وجې د ولس صحت ته هم زیان رسیږي او دغه له وجه زیاتره د ساه ناروغۍ خپریږي. ډاکټر سیده یوسف یې پاړه وایي
لکه اوس دلته کې ګورې زموږ د خلکو ته
بلخوا د ایئر کوالٹی انڈیکس پر رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی چې د جنوبی ایشیا هیوادونه بنگلہ دیش، هند، نیپال او پاکستان د تر ټولو زیاتې ککړې هوا لرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دي.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 2,110، 10,390 او 10,550 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.